په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای د لاهور د تروریستي پیخي عملین به په نخښه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وای د هیواد په لربر کې د عملیاتو پر مهال وسلوال ځپل شوی او د امریکا د کانګرس ماڼۍ ته نږدې ډزې شوې دي. پاکستانی چارواکي هوډ کوي چې د یک شنبې په ورځ په لاهور ښار کې د شوې بمی حملې عاملین به په نخښه کوي. په دغه حمله کې لاویا او زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ملت ته وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. د وویل دا د پاکستان د 200 میلیونو خلکو هوډ. په داسې حال کې چې په ملک کې د دې پیښې درې ورځنی ماتم لمانځل کېږي، شریف وویل پوځ به د ترهګرو پر پټن ځایونو عملیات پیل کړي او پولیس به د ده په وینا د هغو ویرېدونکو پر ضد ګامونه پورته کړي چا چې دا برید ترسره کړی دی. نواز شریف وړاندې وویل
ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده.
نواز شریف دا هم وویل چې چا ته به د اسلام په نوم د تشدد د خورولو او د اقلیتونو د زورولو اجازه ورنکړي. ښاغلی شریف په لاهور کې د شوي برید نه پس په روانونه کې امریکا ته خپل سفر هم لغوه کړی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼې کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچ چا نه شي خپلېدی. په اسلام آباد کې زرګونه تنان لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان د اعدام کړي شي. دا کسان چې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د اعدام شوي تن ممتاز قادری پلویان دي، نن یې د احتجاج دریمه ورځ ده. د اسلام آباد پولیس ته سلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او راپورونه وایي چې د مظاهره کوونکو شمیره مخ په کمیدو ده. د اتوار په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په معنی کولو پر تشدد لاس پورې کړ. دا خو ډبله وجي 15 تنه زیات د پولیسو سرتیري ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند، خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویې ویل دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی دا څرګندونې په کندهار کې 215 تل قول اردو د لیدنې پر مهال کړې. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډیو ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. تاسو له مشال لاړو خبر نه اورئ. په واشنگتن کې امنیتي سرتیرو وروسته لاغې د امریکا کانګرس ودانۍ محاصره کړه چې د یادې ودانۍ سره متصل د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وشوې. راپورونه وایي پولیسو یو تن چې وسله ورسره وه د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کېږي په ډزو ژوبل کړ او بیا یې ونیو. دا خبره لاسپینه شوې نه ده چې د ځایي وخت مطابق د مارچ 23 په ماسپخین پر ډزو نښه شوی کس څوک دی. په دې اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په لومړیو کې وویل د پولیسو یو سرتیری په ډزو لګېدلې. رویټرز اژانس بیا د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه یې وانخیستل ولیکل چې د پولیسو افسر شدید زخمی نه دی، خو وروسته راپورونه ورکړل شو چې د پولیسو هیڅ کوم مامور ژوبل شوی نه دی. د برسلز له ځانمرګو بریدونو وروسته د نړۍ د اکثرو لویو ښارونو په څیر واشنګټن هم تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی او د ډزو وروستۍ پیښې په یاد ښار کې د امنیت له پلوه اندېښنې راپارولې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی وای دوی توانیدلې چې په کالیفورنیا کې د یو وسلوال تن لخوا د استعمالیدونکي آیفون د معلوماتو برخې ته ننوځي. دې کار سره دوی توانیدلې چې د آیفون د جوړونکي اپل کمپنۍ خلاف خپل دوسیه ختمه کړي. د مارچ په 28مه نیټه دې پرمختګ د حکومت او اپل کمپنۍ ترمنځ ناندرۍ ختمه کړه. حکومت فدرالي قاضي ته ویلو چې پر اپل کمپنۍ د فشار راوړي چې د وسلوال بریدګر آیفون دې دوی ته پرانیزي، خو اپل د دې خبرې نه په کلکه انکار کړی او ویلي وو چې دا کار د مشتریانو د شخصي حریم د ساتنې پر ضد دی. د اف بی آی لخوا د کیس له ختمولو وروسته اپل کمپنۍ خپل دریځ بیا تکرار کړ چې د حکومت غوښتنه ناسمه وه. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د یوې تایواني بیړۍ لس تنه انډونیزیایي عمله په جنوبي فلیپین کې د مشکوکو اسلامي وسلوالو لخوا تښتول شوې ده. چارواکي وایي بیړۍ له انډونیزیا فلیپین ته په لاره وه چې د القاعده د ابو سیاف ډلې د ترهګرو لخوا یې عمله یرغمال کړې شوه. ابو سیاف ډله په فلیپین کې د خونړیو تروریستي بریدونو او د تاوان لپاره د بهرنیو وګړو د تښتولو لپاره پړه پیژندل شوې ده. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د رواني میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباون پاړه له مسکو سره خبرې کړې دي. انټرفاکس او آر آی ای نووستي خبري ادارو د مارچ په 28مه په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي جان برینن همدارنګه په شام کې د واک ته یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامدار مرستو هم ټینګار کړی. انټرفاکس د روسي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر خبرې هم راخیستې چې ښاغلي برینن د مسکو او د استخباراتو په فدرالي اداره کې هم ملاقاتونه کړي، خو دا سفر له شام نه د روسي ځواکونو په بیرته راغوښتلو کې سرول نه لري. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرن صاحب اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 148 روپۍ 40 پیسې او 149 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 13 زیات نه زیات 1.5، په بنو کې به کم نه کم 19 زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری لا غورسته چې د لاهور خار په یو تفریحي پارک کې د اتوار ورځې ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخوستن د پاکستان ولس ته په خپله وینا کې وویل حکومت یې له اولې ورځې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې دغه کارونه به لا هم پسې تیز کړي.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
تو پیخبر پولیس وائی دغه خار د امنیت په خاطر هغلتا یو شمیر نور پټے کیمرے لگوی
سٹریٹ کرائم ٹارگیٹ کلنگ او دی باقی وقوع مندل پولیس سبے بات کی پتہ لگی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیلمندې پسیمه کې د روانو کلشو بازارونو دکانونو د بیا ودانولو چاره به زر پیل شي.
سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې دي. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. امید ده چې ډیر زر به په دې کار شروع شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای تر هغه د خپل مرکزونو پټنځایونو تر محرومیدو او مایوس کېدو ورسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه پنهخه کوي. نوموړی هم دارزوای حکومت د تر هغه د زپلو پخه اراده کړې ده او د پدیدې د ریښو تر وستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. نوموړی دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ یعنی پرون نه وخت د پاکستان ولسته په یوې تلویزیونی وینا کې وکړي. د نواز شریف د دغه څرګندونو تفصیل له پیښور د مشال رادیو د خبريال په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت به د ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه به د ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربیا ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاری وساتي. ښاغلي شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 43 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 43 کالو کې چا دغې فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي ارادې خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربیا ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېری مقصدون ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. ښاغلي شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریز بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که اوس هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلي شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدري د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارالعلوم پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغان حکومت اجرایی مشر وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو دلیلونو په مټ په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت لارې چارې پیدا کړل شوې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو په غونډه کې د لاهور برید ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلي عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسفانه
دی وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر او نورو امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې 10 کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د ننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو 1.5 کسان ووژل او 300 زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټولې نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده، تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي، د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځه تلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
افغان حکومت وایي د څلور اړخیزو ناستو له جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دوشنبه په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې وه، وویل چې د سولې په پروسه کې باید ښکېل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي د سولې پروسې د مخته بیولو سربېره په افغان امنیتي ځواکونه به افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې او خلکو د دفاع لپاره عملیاتو ته دوام ورکی. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ راکوي.
که څه هم د سولې په برخه کې وروستۍ هڅو په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت هیلې پیدا کړې وې، خو په دغه پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په باب د افغان چارواکو څرګندونو نوې اندېښنې پیدا کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې لخوا په جوړې شوې ناسته کې وویل چې پاکستان پر هغه ژمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې کړې وي عمل نه دی کړی. ښاغلی کرزی په څلور اړخیزو ناستو کې له ښکېلو هیوادونو غواړي چې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دی وایي په څلور اړخیزو ناستو کې پر دې خبرې شوې وې چې پاکستان باید د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. موږ په دې اړه خوشبینه وو، خو ګورو چې د پاکستان دغه ژمنې عملي نه شوې. ښاغلی کرزی وایي په څلور اړخیزو ناستو کې ښکېلو هیوادونو د شپږو ویشتو مواردو د عملي کېدو ژمنه وکړه چې یو یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل و، خو طالبانو په دغه خبرو کې له ګډونه انکار وکړ. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز په امریکا کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان حکومت پر هغوی اغیز لري. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستاني چارواکو ویلي هغه طالب مشران چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي له خپلې خاورې به یې وباسي. افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په خپل هیواد کې د طالبانو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي او په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي که څه هم د سولې د پروسې پر دوام ټینګار کوي، خو وایي تر څنګ افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. په وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې او داسې هیلې شته چې د حزب اسلامي دغه اقدام به نورې وسله والې ډلې سولې ته وهڅوي. خو سیاسي کارپوهان وایي حزب اسلامي یوه بېله ډله ده او له طالبانو سره هیڅ رابطه نه لري او پاکستان هم نشي کولای د سولې خبرو ته د دغه ډلې په حاضرېدو په دې برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. سیاسي کارپوه سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي، خو حکومت باید خپل داخلي مشکلات حل کړي او ښې حکومتوالۍ ته پام ډېر کړي. دی وایي یوازینی شی چې افغان حکومت په مخ کې لري هغه ښه حکومتوالي د فساد له منځه وړل او خلکو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې د دوی د باور ترلاسه کول دي. ښاغلی داود د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د اعتبار وړ نه بولي او وایي تر هغې چې حکومت پر خپلو پښو ونه درېږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ناممکن دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسه مالته دومره پراته
هر د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو هم د اوس مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا حکومت وایي په پېښور کې 133 نوي پټې یا خفیه کیمرې لګوي چې د چارواکو په خبره دغه حکومتي اقدام به په ښار کې د مجرمانو او ترهګرو د نیولو او هغوی څخه د پلټنو په کارونو کې مرسته وکړي. د پېښور د پولیسو مشر وایي د پټو کیمرو لګولو چارې پیل شوي او دا چې دغه کیمرې به د پولیسو له لوی دفتر څخه کنټرولېږي. خالد خان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اسلام آباد په شان پېښور ښار کې د سیف سیټي یا محفوظ ښار په نوم یو پروژه پیل شوې ده چې د ترخګره او نور جرمونو مخنیوي لپاره به ټول ښار کې 133 پټې کیمرې لګول کیږي. دا پختونخوا وزیر اعلی دغه خبره څو ورځې وړاندې پېښور کې په یو دستور کې کړې وه او دغه باور یې ورکړیو چې پېښور ښار محفوظ کولو لپاره دوی د نورو ګامونو سره سره د ښار دننه زی پزی خفیہ کیمرے با لگوی
جب تک پشاور میں امن نہیں آئے گا
ترسو پوری چی پیخور کی امن نوی راغلی زمونگ پا صبح کی امن نشیرات لی مونگ ہر قسم طریقے ازماو کڑے اس مونگ دا اسلام آباد پشان دا سیف سٹی پروجا پیل کو او خفیہ کیمرے لگولو باندے کار شروع شوی دے زمونگ یو کپنے سرا خبرا شوی دا او ډیر زر با دغه کار سر تا ورسی دا پیښور دا پولیسو مشر اس اس پی عباس مجید مروت مشال ریډیو ته دا دغه پټو کیمرو په حق لا وویل چې دغه ټول کیمرې به د پولیس لین نه کنټرول کیږي او په ښار دننه زی پزی یو سل او 133 پټې کیمرې به لګول شي.
118 کیمرې دی بیسیک مقصد دا دی چې دا داسې ځایونو کې ولګي چې سټریټ کرایم ټارګټ کلینګ او دی باقی وقوع مند لګ پولیس سب بات کی پتہ لگی انویسٹیگیشن کی امداد کی دیر زموں سے انہوں نے چکم زی کے کیمراز ندی یا بلائنڈ سپاٹس دی.
عباس مروز یا تکڑا چی پی خور خار کی دا مخ کنا یو سل او اتیویش پٹی کیمرے لگی دلی دی او داغا نور نوے کیمرے با دا میار پا لحاظ دا مخ کنا خ نتیجہ ورکوی او دا پلٹنو پا عمل کے با ہم دیر مدد ورکوی.
چی آلریڈی کم 128 لگر دلی دی اغم ایچ ڈی دی دا 118 چی لگی دام ایچ ڈی دی خود دے کہ خاص خبر ادا دا چی آلریڈی کمی لگی دلی شوی دی اغی زوم 36 ایکس تے دے زوم چی دے 48 ایکس تے نو دا لگ جات پاورفل کیمری دی.
دا یا داونی دا چی پی خور خار دا پارا میگا سکینر دا مخ کنا کار کوی او کم مشکوک گاڑی چی دا خیبر ایجنسینا پی خور تا داخلی گی دا اغی تالاشی یا سکیننگ هم دا دا میگا سکینر دا لاندی کی گی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپلې پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالی یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده. کابینه هم داسې فیصله کړې چې د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو ته به په دغه سیمه کې له پیدا کېدونکي ګیس څخه د دوی د برخې ګیس ورکوي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د کابینه د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښور خلکو د ګټو په پیسو د مالیه حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینه نه منظوره کړې شوې ده.
15,00,000 کال را زیات شوی نو دا په کارو چې را زیات شي د هغه حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت ته په 15,00,000 کالو کې څومره فرق راغلی دا دی.
د پښتونخوا کابینه د ګاڼې او اجارې په قانون کې هم د یو بدلون منظوري ورکړې ده او هغه دا چې د 1915 د غانی او اجارې د قانون مطابق به کیوتن خپل مال جیدات د پیسو په بدل کې غانه کړو او د شپېته کلونو پورې به هغه قرضه ور نه کړه، نو شپېته کاله پس به د جیدات د حق نه محروم کېدل. صوبایي وزیر شاپرمان وایي د غانه کولو په قانون کې د دې بدلون منظوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړې ده.
های کورټ دا فیصله کړې و چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو اوه سل وختم او یو سل اته سل وختم شک چې په کوم په د غانې په کلاس کې دغه په اکټ کې وو، نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیکو او د هغې دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی، غیر اسلامي دی. لہذا نن کابینه دا غیر پرور ورکو چې دا دی او وستل شي.
کابینه د ګیس پیدا کوونکي جنوبي ضلعو د رایلټۍ په حق لهم ځینې فیصلې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د ګیس رایلټۍ یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کوونکي ضلعو کې ولسته د ګیس کنیکشنو په ورکولو لګول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11:00
د ځوانانو غږ
په 1:30
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2:00
د مشال رادیوي مجله
په 3:30
سروي
په 4:30.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې د روانو کړل شویو بازارونو او دکانونو د بیا ودانولو په موخه یې سروې بشپړه کړې او زر به په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران اپریدی مشال رادیو ته وویل د بې کوره شویو خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلی چې څومره دکانونه بیا رغوي.
راشی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی، بس یو سو میټینګونه پکې نور وشي. تیاری د پاره سروې مکمله ده، سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده، کنستراکشن چې دی هغه بالکل تیار دی. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضربه په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه وا تقریبا 4034 دکانونه دي خېلیو. د اپریشن ضربې ازب کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی نه 2800 سمتنګ سه دکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتیو چې کم کې ټارچر سیلې جوړې وي، کم کې فیکٹری نه جوړې وي، د آی ڈیز فیکٹری نه جوړې وي، ناغا دی بلیک ڈکلیئر کړی دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارڈ په مطابق 2011 دی سمتنګ دکانونه جوړیږي اور زمونږ ریکارڈ په مطابق 2400 اور سمتنګ دا شانتیو دکانونه جوړیږي.
کډوال واپسی یو کال پورا شو، په یو کال کې 15,000 خاندانونه د حکومت شمیرې تر مخه واپس تللی دي، تقریبا 80,000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم څو ورځې وړاندې ویلي دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي، خو چې کم تللی دي هغوی هم ځینې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دی چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سہولیات چې هغې نه ښه حالات کې مونږ هغې بوزو. او چې تاسو سره مې لاسټ ټایم خبر هم شوه، ما دغه ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شی لیټ کېږي دا ځکه لیټ کېږي چې مونږ غواړو چې هغه ته ټیوب ویل کار نه کوي، نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی، چې هغه رنگ روغن شي، جماعت غورځېدل چې جماعت ټیکړی شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي، کم حالات کې چې اولو هغه نه هغه سکولونه اور دغه کنډیشن دومره بد نه دي، هغه سہولیات باغې ته خپل علاقو کې پوره کېږي. ډېره غټه پیسہ ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسہ هغلته لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي، خصوصا مونږ به رزمک ډویژن ذکر وکړو. دغلته نه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې، یعنی هغوی دپاره انټری ضروري وي چې بنو ته راځي، نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخیستلی شي یا که نه وي د دوی انټری نه کېږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دی کې حقیقت چې ثابته شو، حقیقت ثابت دو نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کوم هغلته ناست و هغه مې سوسو ځلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسې ډېر زیات په تکلیف کې دي، نور دې نه زیات دې سره هغه نه دي کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې ستاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغې ته مونږ سزا ورکړو. یو وخت کې ما د هغه ځای پولیټیکل مورر و چې کم مې ډسمس کړی مو، هغې باوجود دا شی ټیک نه شو، نو فاینلي چې مونږ تنګ رالو اور مونږ چې کم هغه وکړو نو صرف دا پیسې اخیستو کار نه کېدو، دین علاوه نور هم ډېر زیات غلط شیزونه روانو. په هغې باندې بیا ما پروینشل گورنمنٹ ته ریکویسٹ وکړو، فاټا سیکریټریټ ته ریکویسٹ وکړو، الحمدلله هغه افسر په هغې باندې بدل هم شو.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی سره مو د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر مرکه اوریده.
مشال رادیو لتا سره ده. په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملت ته د وینا پر مهال هوډ وکړ چې د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به د امنیتي ادارو لخوا په نښه کیږي. نوموړي وویل ترهګرو ته به د خلکو د ژوند سره د لوبو کولو اجازه ورنه کړي او نه به هم څوک د مذهب په نامه تشدد خپرولو او د خلکو ځورولو ته پرېښودل شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اسلام آباد پولیس وایي په درېیمه ورځ هم د ممتاز قادري پلویان په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او تر اوسه 500 مظاهره کوونکي دوی نیولي دي. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډب پیښو کې په تیرو درې ورځو کې 25 تنه زیات پولیس والا ژوبل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي افغان ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي. د هلمند، کندوز او ننګرهار ولایتونو یادونه دوی وکړه چې په وینا یې هلته د افغان ځواکونو عملیات بریمن پرمخ روان دي. په واشنگتن کې امنیتي سرتیرو وروسته لاغې د امریکا کانګرس ودانۍ محاصره کړه چې د یادې ودانۍ سره متصل د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وشوې. راپورونه وایي پولیسو یو تن چې وسله ورسره وه د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کېږي په ډزو ژوبل کړ او بیا یې ونیو. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د روانې میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباون په اړه له مسکو سره خبرې کړې دي. روسي رسنیو په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي جان برینن همدارنګه په شام کې د واک یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامدار مرستو هم ټینګار کړی. او چارواکي وایي د یوکرین درې لوی پارلماني ګوندونه د یو نوي ائتلاف په جوړولو او د نوي وزیر اعظم په توګه د پارلمان د سپیکر ولادیمیر رایسمن په نوماندولو هوکړې ته رسیدلې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابي اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمې بد انتظامۍ او بدنظمۍ مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ ګواهي ورکوي ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانې پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپله کاروایي هم وکړه خو هغه موثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سهار راسې پولیس ولاړ وو خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابونه ووتل نو پوز راوغوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پیښې شوې دي نو داسې حال کې په کار وه چې حساس علاقو کې سیکیورټي او د امن امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدای شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د وړمې ورځې د پیښې راسې دا ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي او ښه به دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافی اقدامات اوچت کړي دي خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوځېدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارڈین ورځپاڼه لیکي د لاهور په پارک کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ځانمرګي برید کړی چې دومره پخوانی ډله نه ده بلکې یوازې دوه کاله مخکې له طالبانو سره د اختلاف له کبله جوړه شوه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي د افغان کرکټ لوبډلې روزونکي انضمام الحق باوري دي چې دا لوبډله له نورو هغو سره د سیالیو پوره وړتیا لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو او د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوې ذمهواري قبوله کړې ده او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدین ملک خلاف جنگ پیل کړی. بل پله واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بری د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وارو چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا مهارت او حوصله لري او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره به خلو به وړاندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یوه لوبه هم په اسانه نه ده بایللې. پوره هڅه یې کړې او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړی وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال رادیو دوردونکو بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی چې د بروکسل د تیرې اونۍ د خلونو بدون سره په تړاو تورن وو. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له اجمل اند څخه اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی وو خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 28 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1013 او 15 شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په جرمنی کې افغان سفارت وایي په سلګونو نویو ورغلو کډوالو چې په جرمنی کې له شرایطو تنګ شوي ورته هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل یې په خپله خوښه دي. په دې اړه تفصیل بیا هم له اجمل انسخه.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګرۍ ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتي دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د اودت په وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخي هغه اوازې هم رد کړې چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د رستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
ټاکل شوی ده یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی ښایي تر پنجشنبې پورې نهایي کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کوو. حال کې په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي جرمنی ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم له لارې یو لړ مرسته کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عملي کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د ټایم مجلې ولیکنوای په لاهور کې تر ځمړګي بریده ورسته د سخکاري چې تر هغه زد لاسترولونو د وسلوالو صلاحیت ته توان نه درسولې. لیکنوای د لاهور له پیخي علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری په لویانو مظاهره هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل غوښته. د لیکنې مهمه برخه له انیسه اجمل اورو.
امریکایي ټایم مجلې کې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجللې کې په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجللې کې په وروستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده رترهګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللې کې تېر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و خو د لاهور برید ښایي چې رترهګرۍ ضد د غلاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبلي سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتلا د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول آسان کار دی. وسلوالی ډلې له دې خبر دي چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجلل کې د لاور د ابریت په داسې وخت کې شوې ده چې د پاکستان حکومت د مذهبي سخدریزو له یو بل ګواښ سره مخ دي. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان دا فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دا پیغام ورکړي چې سخدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
د لوګر چارواکي وایي په خوښۍ ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د وسلو یوه زیرمه ورته په لاس ورغلې. دوی تېره ورځ مشال رادیو ته وویل د عملیاتو پر وخت یې مشکوک کسان هم نیولې دي. د پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې په خوښۍ ولسوالۍ کې نشه یي مواد او وسلې نیول کیږي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ د لوګر د واليوان سلیم صالح مشال رادیو ته وویل چې یاد پوځي عملیات د خوښۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي او د قضیې په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي. ښاغلي صالح زیاته کړه چې په نیول شوو وسلو کې راکټ لانچرونه، د توپ، هوان او نورو درنو وسلو لسګونه مرمۍ، په ډېر اندازه د سپک وسلو مهمات، لسګونه کړۍ ماینونه، پوځي دریشۍ، مخابري او نور نظامي توکي موجود دي.
موږ داسې دوه زیر مشاهدانو چې تېره شپه د ملي امنیت زړورو ځواکونو د خوښۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې او د مرکز مربوط د پښتون آباد په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو دوه زیرمې کشف کړي. دوه وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي چې په سیمه کې د همدغه زیرمو ساتنه یې کوله.
دا چې ولې د خوښۍ په ولسوالۍ کې د وسلوالو وسلې، نشه یي توکي او نور څه ډېر نیول کیږي، د خوښۍ ولسوال عبدالحمید حامد وایي چې د دوی سیمه د حضرې سره پر پوله پرته ده او وسلوال هم کوښښ کوي چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره د ځای ته وسلې راوړي.
داسی هغه طالبان چې په زمی کې تللي وو دغه شی هلته خښ کړي وو، دا هغه مهمات دسې نیول شوي. دوه ځلې هغه مهمات نیول شوي چې تازه نه وي، د پاکستان لخوا حضرې تولا حضرې د خوښۍ ولسوالۍ مربوطاتو ته را انتقال شوي، دا نیول شوي. د پسرلي لپاره دوی دلته پروګرامونه اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
دا د ماش پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې د لوګر امنیتي منصوبین رسنیو ته په همدې خوښۍ ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې په ډېر اندازه د نشه یي توکو وسلو مهماتو او په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت چارواکي په ځوانانو غږ کوي چې په کلیو او بانډو کې د سولې او امنیت په راوستلو کې خپله ونډه ولوبوي. ځوانان بیا له دولت غواړي چې له سولې سره پر تړلیو موضوعاتو سیمینارونه ورته جوړ کړي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
ویل کیږي چې په یوه ټولنه کې ځوانان د ملا د تیر حیثیت لري او د افغانستان د وګړو 85% هم ځوانان تشکیلوي. همدا ځوانان کله یوې خوا د دولت په چوکاټ کې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې جذبېږي، نو بلې خوا ته د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې هم غټ اکثریت ځوانان تشکیلوي. دا چې ځوانان څنګه کولای شي چې د سولې او امنیت په راوستو کې خپل کردار ولوبوي، مدني فعال او د ځوانانو چارو پخوانی امیر نوراغا ځواک وایي چې که په ټولنه او ځانګړې توګه کورنیو کې ځوانانو ته د تصمیم نیولو واک ورکړل شي، دوی کولی شي چې د سولې په لار کې خپل رغنده ګامونه پورته کړي.
متاسفانه که موږ تاسو چیرته وګورو، ځوانانو ته هغه حقوق چې دي دوی ته نه دي ورکول شوي. فرضاً تصمیم نیولو په برخه کې ځوان ته دا حق نه په کور کې ورکول کیږي او نه په رسمي چوکاټ کې ورکول کیږي، ځکه دوی ته وایي چې ته کشرې ته نه پوهېږي په دې مسایلو. زه فکر کوم که چیرته د تصمیم ګیرۍ کې او ځوانانو ته په ټولو برخو کې توجه وشي، په ځوانانو کې دا وړتیا شتون لري چې د ځان نه کولی شي چې په ټولنه کې د یو تلپاتې صلح دپاره په هغې ټولو لارو چارو باندې کار وکړي.
د ننګرهار د شینوارو ولسوالۍ د ځوانانو د شورا مشر نیکمل شینوار یې وایي چې که ځوانانو ته د سولې په اهمیت سیمینارونه جوړ شي، دوی کولای شي چې د سولې په راوستو کې فعاله ونډه واخلي.
د تعلیم ساویا د شنوارو د ځوانانو کتبه چې کله د سولې په اهمیت باندې سړی پوه شي، بیا هغې پروسې له سړی کار کړی شي. نو زه غواړم چې زموږ د شنوارو ځوانانو په خاطر باندې د سولې پروګرامونه جوړ شي، هغه خلک په دغه لارو چارو باندې وپوهږي چې د ټوپک په ځای باندې باید قلم په لاس کې ونیسو. دا باید یو شنوار نو ننګرهار شموله دا کار وشي، افغان شموله باندې دا کار وشي.
خو د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر مطیع الله احمد زیه وایي چې دوی وخت په وخت ځوانانو ته د سولې په اهمیت سیمینارونه لرلی دي پکار ده چې په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته قناعت ورکړي چې د دولت د مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي.
دوی کولی سي چې د دولت د مخالفینو سره پیغام ډېری ځوانان دي. زموږ هغه ځوانانو ټولنې شوراګانې ډېر رول هم ادا کولی سي چې هغوی باندې یو ذهنیت سازي وکړي، هغوی سره ناستې وکړي، هغوی نه دا وغواړي چې راځئ په ګډه باندې د هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړو.
خو د چارو د شنونکو په وینا چې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه بېروزګاري ده او همدا د دې لامل شوی چې ځوانان یا د پولیسو لیکو ته ځي او یا هم د دولت وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. دوی وایي چې که دولت ځوانانو ته د مسلکي زده کړو کورسونه پرانیزي او کسبونه ور وښیي نو امکان دې ولري چې ډیری هغه ځوانان چې د بیروزګارۍ له امله د دولت د مخالفینو لیکو ته تللي سولې ته را وګرځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې مونږه تدقیق کوي.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مومندو د بایزو سپه اوسیدونکو وایي له 2008 میلادي کال راهیسې ځمکې شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې له کبله خلک کډو ته اړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس خپلو کلیو کې نه اوسي. د خلکو په خبره د سیلابونو له کبله هم فصلونو ته زیات زیان رسي. حکومت دې ورته واړه بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په مهمندو کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکې شاړې دي. ولې د سپو هغه د کروندې ځمکې چې د سرک د غاړې آبادې وي شاړې شوې. په مهمندو کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوې وې چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د سپو زیاتره ولس خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي. ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي؟ ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو، ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې 40% خلک په موقع دي او اتیر څه بهر دي. بسجرې دي خطوط سیلابونه وي ولې خپل خاوندان نشته.
په سپو کې د قندارو نه تر د لکاړو پورې هغه ځمکې چې د لوی سرک دواړو غاړو ته پرې کروندې کېدي د حکومتي وینا وروستو بنجرې دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلی شوي. سید احمد جان صافی د دغه سیمو اوسیدونکی دی او وی ویل
هغه شاړې ځمکې خو اسیم شاړې دي، ځکه چېرته خو پښتنه دي. نو دغلته هغوی بیا د کورني کوم چې کلش په وجه یا کوم دغه وجه باندې نه کوي، نه شم لري د حکومت په طرف نه چې د سرکونو دغال نه کړل کېږي چې هغه زامن د امان په وجه باندې هغوی ته اجازت نه ورکوي.
ملک نادر منان کوډا خیل د بایزو اوسیدونکي دی وایي چې ځمکې هسې هم شاړې شوي وي خو بیا بارانونو او سیلاونو یې جوړ شوي پټي اوران کړل. دی وایي وړاندې د بایزو هره سیمه کې لږ تر لږه 15 ماشیني جرندې هم لګېدلې وې خو دا سق نشته دی.
زینه ډېر ښه ځای نشته دی چې د سمال ډیم جوړې دی شي. خو د سمال ډیمونو لپاره که تاسو وګورئ مزري کې نه کې داسې فندونه شته چې تمر خېل کې دغه کېدی شي، پیسا خېل کې دغه کېدا کېدی شي، انارګې او ته دغه دی کې سمال ډیمونه جوړې دی شي. په بازو کې شمشا کې د بل سپینګي تنګې ته د خپل ګذر دی په دغه دی کې دا سمال ډیمونه جوړې دی شي.
بلخوا په محمد ایجنسی کې د فټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دی چې مقصد کروندې زیاتول دي. خو د یادې ادارې په وینا چې د باراني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوردن کو تیر ورځ د جمرود سر کمر په های سکول کې هغه دولس زده کوونکو یاد غونډه وشو چې په 2009 زیږیز کال کې پر جمعات په وزا مرګي بیت کې وجل شوی ول. غونډه ته د وجل شو زده کوونکو کورنۍ غړي او استادان ورغلي ول. دوی مشال ریډیو ته وویل نه پیسې غواړي او نه هم نورې مرستې، یوازې حکومت غواړي چې د سکول درجه دې لوړه کړي چې پکې زده کوونکي تر لسم وروسته هم تعلیم ترلاسه کړي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د ګل پورز د خیبر جنسای په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو دولسوز د کونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جماعت په ځانمرګي برید کې د جمعې د لمانځه په مهال وژل شوی وو او ټول د دغه سکول زده کونکي وو. په دې پیښه کې د دغو دولسو زده کونکو په شمول 100 تنه وژل شوي وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو د سکول استادانو او چارواکو وژل شویو زده کونکو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جومات کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی وو.
د بیګیاړي د مکه کې چې ګندې د ماز بای محمد طارق شهید شو هغه لاش اوس هم نه ملو شوی او د سکول نه چې ګندې میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جومات کې مې لمونځ کولو او دلته چې ګندې امبولینس هغه آواز هم واورېدو چې واورېدو بس منډه کړه چې بیګیاړي کې دمکه شوې. زه په مکه باندې ورسېم لاشونه پراته وو خو بس مونږ بچي لاش میلو نه شو. نو بس مونږ خو بس صبر کوو نو صبر هم دی نو نور څه وکړو.
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي وو. د وویل
زما پکې یو ورور مې و بل مې پکې ترز و چې ورور نامه مې واحد واو ترز وي نامه مې فخر الله و چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې سلیکټ شوی وو. فخر الله نامه و ناغه دوه پکې مو کور خپل هغه کسان شهید شوي. هغه ډېر ښکلي ډېر تکړه کسانو بالکل ګلونه ماشومانو ګنه او په هغه ټیم کې چې کله زه ورغلم نو الله ډېر خراب حالات مو خپل لاسونه باندې راوباسل. نو بس داسې حالاتو چې زه اوس تاسو سره زه نشم بیانولی.
د دغې غونډې را جوړونکي ملک اسماعیل کوکی خیل وویل چې دوی نور څه نه غواړي خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دی د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړی شي.
موږ دا یوه مطالبه وه چې موږ پیسې نه غواړو موږ پلټونه نه غواړو موږ ډالر نه غواړو موږ صرف یو خبره کول غواړو یو ورس کول غواړو بلا حاکمانو ته چې د سکول درله هایر سیکنډري شي. هغې دوه فایده وشي. یوه فایده و دا وشي چې شهیدانو نامه ژوندی پاتې شي. دویمه فایده و دا وشي چې د خلکو ته وتې فایده شي. د خلک غریبان دي ډېر پسمنده علاقه دومره طاقت یې نشته چې کالجونو ته هلته لاندې ورسېږي.
په دې غونډه کې شریک د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشرانو وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالنی ترقیاتي پروګرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زره ورله د هایر سیکنډري سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات منګوري اوسیدونکي سیما وایي له هغه وخت راسې ژوند زخت تریخ شوی چې خاوند یې معذوره شو او له کار روزګار ولوید. په 2008 میلادي کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید شو چې پکې د سیما خاوند دواړه لاسونه پرې شول او د دې په خبره د دوو بچو او خاوند ساتلو ټوله ذمهواري د دې شوه. سیما وایي خپله هم د ناروغۍ ښکار ده او دوه ځله یې د ځان وژلو هڅه کړې. نیاز احمد خان د سیما کور ته ورغلی او په دې رپورټ کې کیسه کوي.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 کالو راسې د خپلو دواړو لاسونو نه محرومه خاوند او دوو بچو خصمانه کوي چې په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه پورې مې زده کړې کړې دي. خو د منګورې کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دواړه لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په درېیم کال چې بس تکه چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل دقه یوه سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو هغه زما هېر شوی هم دی اوسم او که یاد راتم نه دي چې په ژوند کې چې زما خوشحالي لیدلې وه که نه. ما یو دوه پېرې خودکشي هم وکړه بیا هم پاتې شوم. د دې بچو باندې خفه کېږم.
سیما وایي چې په خپله هم ناروغه یم. زیاتره وخت مې په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کېږي او پړسېږي نه اوبه اوبه یې پرون زما یو ستن پاتې یو ستن راته وهله هغې چې کلاونه دن نه کړه نو په هغه رګ کې وینې په ځای باندې اوبه راوبه دي.
سیما زیاتوي چې خپل خاوند ته ګورم نو زړه مې ماتېږي. ژوند مې ډېر تریخ دی.
ده ته وګورم او تصویر ته وګورم. مزغو زما کار پرېښودو ابل اوس په پولو کې ښځو راته شوې ټولې غوښې غوښې تتلې وې. ګولۍ نه شي راوړې ځان څه په خپله څه نه شي کولی. زه چې چېرته تللی نه شم او ټول عمر له دغه قید ناست دی مورته تریخ دی. ژوند زما بالکل نه دی خوښ.
سیما وړاندې وایي چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته مې د مرستو لپاره عرضي کړې ده. اوس ملاله یوسفزۍ ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرستې ما سره وکړي.
ملاله ته به مونږ ځکه درخواست کوو چې هغه زمونږ د کلي ده د سواد هغه تعلیم باندې په خپل هم ډېر مینه ده زما بچی هم ډېر په تعلیم مین دی وایي چې مونږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې د زمونږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی که سبا زه یم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاسي بل ګس لاسي.
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو. دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویشت.